آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
جمهور رئیس اوباما وایي چې په امریکا کې د غربت د ختمولو لپاره ډېر څه وسی. د روسیې جمهور رئیس د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سره په سوچي کې کتلې دي او په نیپال کې پرون بله سخته زلزله وسوه. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د 1404 نیوی کال د سور د میشتې درویشتمه ده چې د 2015 کال د می د میشتې 1404 کېږي. دا د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې د کندهار د ولایت یوې فعالې د امریکا د ملي دیموکراتیک انستیتوت د مدلین البرایت جایزه ګټلې ده. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اورو. د کندهار د ارغسان په ولسوالۍ کې د ملکي خلکو د سپرلیو موټر ته د ماین چاودنه سوې، 15 تنه وژل سوي او 3 تنه ټپیان سوي دي. دا پیښه پرون په محلي وخت سهار 9 بجې د معروف او ارغسان د ولسوالۍ ترمنځ د لوی لارې پر سر سوې ده. د ارغسان ولسوال عبدالغنی امریکا جغت وویل چې پټپیانو کې یو میرمن او یو ماشوم هم شامل دي چې پولیسو د سپین بولداک د ولسوالۍ روغتون ته انتقال کړي وو. ښاغلی عبدالغنی وویل چې د ملکي خلکو موټر د معروف د ولسوالۍ څخه ارغسان تروان و چې د ناوې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په ایښودل سوي ماین برابر سو.
په افغانستان کې د مخدره موادو د استعمال په باب یو نوې سروې چې تیر کال سوي شوی چې په مخدره موادو د معتادو کسانو شمیر 3 میلیون تنو ته لوړ سوی دی. دا سروې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د قانون د ټینګښت د ادارې په مرسته سوي شوی چې د 2012 او 2014 کلونو په موده کې په افغانستان کې 3.5 میلیون پورې نوي کسان په مخدره موادو معتاد سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت معلوماتو له مخې په 2012 کال کې په مخدره موادو د معتادو کسانو شمیر 1.6 میلیون تنو ته رسېده چې دا شمیر په 2009 کال کې 1 میلیون او په 2015 کال کې 900 زره تنه وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د پرون د سه شنبه په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د یوکراین، سوریه او ایران په اړه سپینې او واضح خبرې کړې دي. هغه ویل چې دا مهمه ده چې تماسونه باید موجود وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د سوچي په تفریحي شار کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګلاروف سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې دا خبرې د ډېر مهم وخت په منځ کې سوي دي. مخکې لدی چې شاغلی کېره د روسیې د جمهور رئیس پوتین سره وګوري، هغه د لاروف سره 4 ساعته په خبرو بوخت و. کېری وویل چې زه د شاغلی پوتین څخه لدی قباله ممنون یم چې هغه د خبرو ته په کافي اندازه وخت اهدا کړ. هغه وویل چې د داسې مستقیمو خبرو ځای هیڅ شی نسی نیولی چې په مهمو او پیچلو سیاسي او جغرافیایي مسایلو باندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې کیری او شاغلی پوتین به په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو باندې بشپړه بحثونه وکړي چې پکې به د یمن او لیبیا حالات هم شامل وي او د امریکا نظر به واضح او څرګند کړي.
په نیپال کې پرون د سه شنبه په ورځ په محلي وخت وختي ماپښین یو بل قوي زلزله سوي ده چې لرتلر یو څلوېښت کسه پکې مړه سوي دي. هغه هیواد تر اوسه لا د هغې ډېرې زورورې زلزلې د مړو او زخمیانو د راغونډولو څخه نه دی فارغ سوی چې 3 اونۍ مخکې وسوه او اوس دا د بلې زورورې زلزلې چې 4.3 درجې قوي وه ووهه. د نیپال د کورنیو چارو وزارت رپورټ ورکړی دی چې په دې وروستۍ زلزله کې څه د پاسه 1100 کسه زخمي سوي هم دي. د امریکا زلزلو سنجولو مرکز ویل چې د دې زلزلې اصلي مرکز د نیپال د پایتخت کټمنډو څخه تقریبا 80 کیلومتر لیرې وو. د دې زلزلې څخه وروسته شپږ وروستي قوي ټکانونه هم راغلل چې په هند کې هم ځینې سیمې ولرزولې او هلته لشتل رسلور کسه ووجل او په تیبت کې یو کس په د زلزلې کې مرڅوي دي. د ماشومان د ژغورنې د نړیوال مؤسسې یو کارکونکي امریکا ژغتو ویل چې کله چې دا زلزلې وسوه د پکتمندو کې په یو روغتون کې وو او د دې روغتون ودانۍ ته ستاوان نه دی رسیدلې، مګر کله چې دی راووت نو نوري ودانۍ ولیدلې چې نړیدلې وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په نیپال کې د امریکا د عسکرو یو هلیکوپټر چې په هغه هیواد کې د ورستیو زلزلو ځپلو سره د ژغورنې چارې ترسره کولې ورکه سوې ده. د امریکا د آرام سمندر د قومندانۍ نطاق د پوځ جګړن ډیو اس برن وویل چې دغه هلیکوپټر پرون د سه شنبه په ورځ په محلي وخت د شپې د 10 بجو په شاوخوا کې هغه وخت ورکه سوچې د شارې کوټ کلی ته نږدې د بشري مرستو رسولو او د ژغورنې چارې ترسره کولې. د هغه سیمه ده چې په پرونی زلزله کې چې قوت یې 1.3 درجې و ډیره سخت تبل سوې ده. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکی وویل چې په دې هلیکوپټر کې ټول اته کس سپاره و چې شپږ امریکایي اسکار او دوه نیپالي ملکیان و. هغه وویل چې په دې اړه چې د هلیکوپټر دې ټکر کړی وي دا اوس کوم شواهد نشته. د نیپال د پوځ اسکار پلی ګرځي چې د هلیکوپټر پیدا کړي، مګر تر اوسه یې د هغې کوم نشانه نه دی لیدلې. چارواکي وایي چې هغه به په کومه غرنۍ وادي کې راکښته سوی وي او رادیو به یې هلته کار نسی کولای.
د امریکا د زروي امنیت چارواکو پرون د سه شنبه په ورځ کانګرس ته وویل چې د چین سره د زروي همکاري د تړون نوي کول د امریکا د متحده ایالاتو د پاره ډیره شلار ده چې د چین د زروي وسلو د نخپلې دوه سوابق بهتره کی او په هغه باندې اثر رسوخ وکي.
دروتنو سومالیانو پرون د سه شنبه په ورځ د نیویارک په یو محکمه کې په دې اقرار وکړ چې د القاعده مربوطې تروریستي ډلې الشباب په ملاتړ یې د سیسې کولې. هغوی دا اقرار په داسې حال کې وکړ چې یو منصفه هیئت د هغوی د محاکمې لپاره جوړېدونکی وو. په دې اقرار سره دغو دروتنو د عمر بند د سزاګانو څخه ځانونه وژغورل او اوس به په هر یو باندې د 15 کالو باندې سزا راوځي. په دغه دروتنو کې دوه تنه علي یاسین احمد او محمد یوسف د سویډن تابعیت لري او دریم سړی چې مدهی هاشي نومیږي په برتانیا کې اوسېده، خو د هغه برتانوي تابعیت فسخ شوی و. په هغوی باندې د تورونه لګیدلې چې غشتلې سومالیا ته ولاړ سي او د الشباب سره اوژه په اوژه وجنګیږي او د غدل تم لا ترکون کې او طرفداران پیدا کړي. د جيبوتي چارواکو دغه دریتنه په 2012 کال کې ورسته له هغه په دې هیواد کې ونیول چې هغوی د سومالیا څخه یمن ته روان و. هغوی ورسته له هغه د امریکا د اف بی آی ادارې ته وسپارل سول چې دغه ادارې دا معلومه کړه چې دغه دروتنو امریکایانو ته د zarar رسولو د پاره په یو لوی د سیسه کې برخه درلوده او د جيبوتي څخه یې وغوښتل چې هغوی دې
ملګرو ملتونو د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د حکومتونو څخه غوښتي چې د هغو زرګونو مهاجرو د څارنې او ژغورنې هلې ځلې زیاتې کړي چې ویل کېږي د اندامان د سمندرګي او د ملکا د ابناګام ترمنځ د قاچاق وړونکو په کښتیو کې بند پاتې دي.
او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د سیشن به پورز امریکایانو ته خبرداري ورکړ چې د امریکا په متحده ایالاتو کې دي د غربت او مسکنی په لمنځوړل کې ډیر څه وکړي او د دې هیواد د شتمنو او بخشي او د دې هیواد د شتمنو او منځنۍ طبقه او نسمنو خلکو ترمنځ دي د عایداتو د پرتلې په برابرول کې کار وکړي. شغل اوباما په واشنگټن کې د جورج ټاون په پونتون کې د هغه کانفرنس په سټیج باندې د صد پاسه یو ساعت لپاره ناست وچه د خواري او نسمنۍ په اړه جوړ شوی وو او په زیاتو مسایلو باندې وژغیت او ویل چې دا هیڅ ډول دلیل نشته چې د نړۍ تر ټولو شتمن او نیکمرغه هیواد د یوې مساویانه ټولنې په مېستر اورې کې زیات کار و نه کړی سي. شغل اوباما وویل چې کوم فیصله وکړو چې د خواري او غربت د کمولو د پاره کار وکړو نو د امریکا متحده ایالات د کار کولای سي، مګر هغه وویل چې دغه هیواد د دې سوال سره مخامخ دی چې هغه به دا کار تر سره تر کومي اندازې پوري کوي. شغل اوباما وویل چې څوک نه غواړي چې غریب او مسكين وي، مګر حقوقي عموما په مسكيني کې پیدا سوی دی یا د ژوند په لومړی کلونی کې د ستونزو سره مخامخ سوی دی، ځکه چې مور او پلار یې کارونه نه درلودل، ژوندۍ سم مجهز نه و، یا دا چې پلارونه یې په ټولنه کې ځای نه درلود. چې خپل اوباما هم د تنکیتو په وخت د دې حالت سره مخامخ و، هغه وویل چې دا سخت ده چې څوک دی مسكين وي، هیڅوک نه غواړي چې مسكين وي، دا د خوښنی وړ او سخت حالت دی. دا د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
قدر منوریدونکو خبرونه مو اوریدل، اوس پامکریز موږ د خبرونی رپورت. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د پوز لیدرستیز او نور جکپړي چارواکي ورسره ملوه، پرون په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او نور حکومتي چارواکو سره وکتل. په دې باره کې خبريال اکرام شنواری رپورت راکړی وو.
د افغانستان او پاکستان د حکومتونو د مشرانو او چارواکو ترمنځ په کابل کې د خبرو وروسته د دواړو هیوادو مشرانو په سیمه کې تروریزم په خلاف د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وښود. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ د دغه هیواد د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف او نورو علي رتبه چارواکو په ملګرتیا کابل ته سفر کړی، او سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره د دواړو هیوادو د اړیکو او دغه هیوادو په مخ کې په پلاتو ستونزو او ګواښونو خبرې کړې دي. دغه خبرو په پای کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یو ګډ خبري کانفرنس او ویناوې وکړې. د پاکستان صدر اعظم ویل چې جمهور رئیس غنی سره په ټولو هغه مسلو خبرې کړې دي چې د دواړو هیوادو په وړاندې ګواښونه راولل کړي دي، او همي دغه فرصتونو په باب سره خبرې کړې چې د دواړو هیوادو په مخ کې پراته دي.
وی اګریډ دټ پیس اند سټیبلټی ان د ریجن وډ ریمین الوسیو.
صدر اعظم نواز شریف ویل مونږ په دې موافق وو چې تر هغه چې د تروریزم ګواښ له منځه نیوي تللی، په سیمه کې سوله او ثبات ټینګېدل معنا نه لري. زه باور لرم چې مونږ په ګډه هڅو او د منسجمې ستراتیژۍ په خپلولو دغه ګواښونو جلی ایستی شو. د پاکستان صدر اعظم ویل چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نه شي کېدی. صدر اعظم نواز شریف د افغانانو ترمنځ د پخلنې پرته په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل یو خوب په توګه یاد کړ. ویل چې حکومت د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو نه کلک ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم د اعظم په نوم د طالبانو د پسلنی عملیاتو د پیلېدو غندنه وکړه. ویل چې حکومت په کلکه په افغانستان کې د نامیو د پیښو د زیاتېدو او د اعظم په نوم د افغان طالبانو د عملیاتو غندنه کوي.
کنټینیوشن اف سچ افنسیو اینڈ اٹیکس ول بی کنسټروډ اس ټیرس اکټس and we condemn such attacks in strongest terms.
صدر اعظم نواز شریف ویل دغه عملیاتو دوام به تروریستي بریدونه او ګرلشي، او موږ دغه بریدونه په سختو ټکو غندو. د پاکستان صدر اعظم ویل چې هر ګروپ له خوا چې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره هڅه کوي وسره به مقابله وشي او داسې عناصر به ولټول شي.
In case of terrorist activity, both Pakistan and Afghanistan retain the right of counter actions in conjunction.
پاکستان صدر اعظم ویل د تروریستي پالیتونو شتون په صورت کې د پاکستان او افغانستان لپاره د متقابل اقداماتو حق خوندي دي او په اماهنګي به ترسره شي. د پاکستان صدر اعظم دا هم ویل چې د افغانستان او پاکستان سرحد په اوږدو کې به اماهنګ عملیات پلان شي، او د دواړو خواوو لخوا به د موافقې په اساس د سرحد په اوږدو کې د وسلوالو په نظمینه پکې پنهښ شي. د پاکستان صدر اعظم ویل چې دواړه هیوادونه به چاته اجازه ورنکړي چې خاوري یو د بل په خلاف استعمال شي.
ان افغانستانز انیمیز will be treated as Pakistan's enemies and Pakistan enemies will be treated as Afghanistan's enemies.
Pakistan sia razamuel da Afghanistan dukhmanan ta da Pakistan dukhmanan pa sarga ukatil shi aw da Pakistan dukhmanan ta da Afghanistan dukhmanan pa sarga ukatil shi. Da Afghanistan jamhuris Mohammad Ashraf Ghani ham Pakistan sia razam pa siruel chi da Pakistan dukhmanan ba da Afghanistan dukhmanan ugal shi.
Miyare dosti dar sharait sakht is ke dar sharait sakht dost پالوی دوست استات میشه.
جمهور رئیس غنی ویل په سختو شرایطو کې دوستۍ معیار داري چې سختو شرایطو کې دوست د دوست پسند کې دریږي. زمونږ هیله ده چې کومي خبرې مو چې کړې دي د دوستانو د دوه هیوادو په توګه تر څو مونږ په سیمه کې ثبات شرایط برابر کړو، د ګډو ګواښونو په وړاندې په سرګند ودرېږو، او د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان او د پاکستان دښمنان د افغانستان دښمنان دي. جمهور رئیس غنی ویل چې په دغه لری لید سره کېدای شي دوه هیوادو د خلکو باور په ځای شي، او هغه ته ویل شي چې د راتلونکي لپاره یو سرګند لری لید وجود لري، او راتلونکي بیا د لنډ فکرۍ قربانی کی گینا.
ایموک جنگ یواز ایموک دی پاره نده منطقوی او بین المللی تروریسم دا جنگ پموک تحمیل کرده او په تاسې هم تحمل کړي. هغه مملکت چې له دې وضعیت نه له ټولو نه ډېر تر صدمه وړي پاکستان.
جمهوریت غنی ویل چې په روانه جګړه کې د بل هر هیواد نه زیات پاکستان زیان لیدلی دی. د پاکستان صدر اعظم او وسره پلاوی د افغانستان د جې رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل او د دواړو هیوادو د اړیکو پراختیا سره وغږیدل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوریدي. اوس په مکرې د رپورټه په بدخشان کې امنیتي اندیشنو د شوزو پر اقتصادي او اجتماعي کارونو منفي اغیزه کړې ده. نور تفصيل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې ووري.
بدخشان د جغرافیایي موقعیت له مخې لري پروت ولایت دی. د خلکو تګ راتګ ورته کم دی، خو د نورو ولایتونو په نسبت پکې زیات مؤسسات په مختلفو اړخونو کې کار کوي. د خزو د اقتصاد د پیوړتیا او تعلیم لپاره هم پکې هڅه کیږي. له کابل وروسته بدخشان تقریبا دویم ولایت حسابيږي چې زیات شمیر خزې پکې په دولتي او خصوصي ادارو کې پر ماموریتونو او دندو ګمرل شوې دي. په بدخشان کې د خزو چارو رئیس زفنون ناطق وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې د کلینیکونو او د خونځو له جوړولو پرته د نورو اجتماعي چارو په پیل کې دوه سره د خزو په ژوند کې هر اړخیز مثبت تغیرات راغلي دي، خو وروسته یو نه امنیو د خزو لاسترونې ټکنۍ کړي چې دوی په اړه اندېښمن دي.
پیلن وضعیت زنه در ولایت بدخشان از هر نگاه است، چی در عرصه اقتصاد، چی در عرصه تعلیم و چی در عرصه
د کلینیکونو او خونځو په جوړولو سره د بدخشان په مرکز فیض آباد او اتیشت ولسوالیو کې د خزو په ژوند کې اقتصادي او نور هر اړخیز مثبت تغیرات راغلي دي. د خزو چارو رئیس زفنون ناطق د غټولې لاسترونې د امنیت موجودیت کړي، خو په تیرو څو کلونو کې چې د بدخشان په ولسوالیو کې نه امنی راغلي د دوی کارونه پڅ کړي دي.
خو هر چي ما بعد ساوردیم در از برکت امنیت به در ولایت بدخشان امروز نگرانی های به حساب امنیت
هر څه چې مونږ په بدخشان کې لاسترونې د امنیت له برکت دي. نن چې د امنیت په اړه اندېښنې راولاړي شوی او هغه کارونه چې مونږ کړي او د خزو ولنی مو جوړی کړي هغوی اندېښمن دي. په بدخشان کې د خزو لپاره د هغوی د اقتصاد د پیوړتیا په خاطر د لاسي صنعت مختلف مرکزونه جوړ شوی دي چې یو شمیر خزې او نجونی پکې په کار بوخت دي. په بدخشان کې خزې د ټوکرانو له ګنڈلو پرته د حکاکۍ په کارونو کې هم پوره لاس لري، خو د حکاکۍ کارکونکو نجونی به وایي چې دولتي چارواکي باید له دوی سره د دوی په کارونو کې مرسته وکړي. فرخنده د حکاکۍ د چارو مسؤل ده. هغه وایي چې دولتي چارواکي باید د دوی د تجارت د پرمختګ لپاره لزینو هغه ټولنو او تجارتي مؤسساتو سره خبرې وکړي چې د دوی لاسي صنعت تر نړیوالو بازارونو رسول شي. هغه وایي چې د بدخشان والی له کارونو لیدنه کړي، خو د مرستې کوم څرک نه دی لګیدلې. فرخنده وایي
فعلاً کو سنگه های قیمتی بدخشان زمین که خودتان که میبینید در مشاهده میکنید ما از یا جور میکردیم.
اوس محل در بدخشان له قیمتی کانو چخه مختلف دوله شایان جوره و خود دولتی چارواکی دی را سرم رسته و کلی چه اقتصاد مو پیاوره شی. در حکاکه پا دغه وړه فابریکا که تقریباً لست ننجونی در پرپرک پا نام یو دول مواد تنظیموی چه له معدنونو ویستل کیگی او پا برقی و سایلو کتری استفاده کیگی. هغوی وای چه دوی در میاشتی پا 2000 افغانی کار کوی. فرخنده زیاتوی چې دوی له مرمر او لاجورد کانو څخه هم بیلابل ډوله زینتی شیان جوړوي چې کله کله یې لاسي صنایع د چین او هند تر بازارونو هم رسیږي. خو هغه زیاتوی چې د دوی لاسي صنایع که خارجي بازار پیدا کړي او یا لک تر لګه د هیواد په نور ولایتونو کې مینوال ولري نو د دوی پرمختګ حتمی دی. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ټولند خبرونه د کندهار د ارغسان په ولسوالۍ کې د ملکی خلکو د سپرلوی موټر ته د ماین چاودنه سوی، 15 تنه وژل سوي او 3 تنه ټپیان دي. د پیښه پرون په محلي وخت سهار 9 بجې د معروف او ارغسان د ولسوالۍ ترمنځ د لوی لارې پر سر سوی وه. په افغانستان کې د مخدره موادو د استعمال په باب یو نوې سروي چې تیر کال سوي شي چې په مخدره موادو د معتادو کسانو شمیر 3 میلیونه تنو تل ورسوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې د پرون د سه شنبه په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د یوکرين، سوریې او ایران په اړه سپینې او واضح خبرې کړې دي. په نیپال کې پرون د سه شنبه په ورځ په محلي وخت ماپشین یو بل قوي زلزله سوي ده چې لشتل لژي یو څلويش کسه پکې مړ شوی دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په نیپال کې د امریکا د عسکرو یو هلیکوپټر چې په هغه هیواد کې د ورستوي زلزله ځپلو سره د ژغورنې چارې ترسره کولې ورکه سوي ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی رپورټه. په امریکا کې د ولسمشری انتخاباتو ته ولس میاشتې پاتې دي، خو له اوس څخه کاندیدانو او سیاسي کارپوهانو په دې کار پیل کړی دی چې په 2014 کال کې به رای ورکوونکو ته کوم موضوعات مهم وي. د امریکا ژغ خبریال جملون په دې باب یو رپورت برابر کړی دی چې زه شافیه سرداری تاسو اوروم. په امریکا کې د انتخاباتو په وخت کې تر نورو موضوعاتو په اقتصاد باندې ډیر بحث کیږي. د دیموکراتانو یو سروې کوونکی سیلی دا لیک پیشبینی کوي چې په 2014 کال کې کېدای سي چې بیا هم اقتصاد تر ټولو مهمه موضوع وي. هغه وایي
Americans are still remarkably pessimistic about the economy despite the months of job growth.
امریکایان تر اوسه هم په حیرانوونکي ډول د اقتصاد په اړه ښه نظر نه لري، او که څه هم کارونه ډیر سوي دي او امریکایان اوس په دې اړه تشویش نه لري چې وظیفه به پیدا کړي او کنه، پر ځای یې په دې اړه فکر کوي چې کار به څومره معاش ولري او آیا نور امتیازات لري او کنه. د کلونو لپاره دیموکرات سروې کوونکی سی لیندا او جمهوری غوښتونکی سروې کوونکی ایدګویس په ګډه په یوې سروې باندې کار کوي. د دغه سروې هدف دا دی چې د انتخاباتو په دوران کې د رای ورکوونکو نظر د مسایلو او کاندیدونو په اړه معلوم کړي. جمهوری غوښتونکی ایدګویس وایي چې دی موافق دی چې اقتصاد به په راتلونکي کال کې تر ټولو مهمه موضوع وي، خو هغه دا خبره هم کوي چې که هر ګډون کوونکی په دې قادر سو چې د منځنۍ طبقې د خلکو ملاتړ خپل کړي، نو ګډون کوونکی به وي.
What I do see with the middle class is a developing feeling out there that the rich get
the منځنۍ طبقې په اړه زوینم، هغه دا دی چې یو احساس پکې پیدا شوی چې شتمن خلک خاص پروګرامونه لري، نیسمونو ته امتیاز ورکول کیږي او پیسې به د منځنۍ طبقې د خلکو څخه اخیستل کیږي. او دا هغه څه دي چې دوی احساس کوي چې دوی چې د واشنگتن سره لږ تړلې دي او د واشنگتن نه د باندې ورته لږ توجه کیږي. په سوي سروې کې 22% ګډون کوونکو ویلي دي چې اقتصاد ورته تر نورو مسایلو لومړیتوب لري. 14% خلکو ویلي دي چې د کار پیدا کول ورته لمړیتوب لري. په درېم کتار کې بیا د بهر څخه ګواښ راځي چې 12% خلکو ویلي دي چې بهرنی ګواښ ورته ارزښت لري. ګویس وایي چې په سروې کې د یوې پوښتنې جواب ورته ډېر مهم او هغه دا چې
Which was, do you think anyone in your immediate family will be the target of a terrorist attack?
تاسو فکر کوئ چې ستاسو په خپل کورنۍ کې دي څوک د تروریستي برید هدف وي؟ په حقیقت کې 90% خلکو وویل چې هو، موږ باور لرو چې دوی ډیر یا تر یوه حده پورې اندېښنه لري. 40% نورو بیا وویل چې دوی ډیر اندېښنه نه لري، خو دا اوس هم د خلکو په روحیاتو کې سته. دیموکرات سیلندا دا مني چې د ملي امنیت په اړه ویره سته، خو هغه پیشبینی کوي چې هغه وخت چې رای ورکوونکي د راتلونکي کال د نومبر په میاشت کې انتخاباتو ته ولاړ سي، نو اقتصاد او د کارونو موندنه به یې په ذهن کې وي.
The question on the table may be, is this going to be a foreign policy election? And right now, the answer appears to be no.
پوښتنې چې مطرح کیږي هغه دا ده چې آیا دا به د بهرنۍ پالیسۍ په اړه انتخابات وي، او که اوس یې جواب وویل سي نو نه. مسایل کېدای سي چې تغییر وخوري، خلک د تروریستي برید په اړه تشویش لري. دواړو سروې کوونکو وویل چې داسې معلومیږي چې خلک به د نوي کال د انتخاباتو په موسم کې د تغییر غوښتنه وکړي او دا به ډېره جالبه وي چې وکتل سي چې ایا دوی یو داسې کاندید ته رایې ورکوي چې د واشنګټن په سیاست وپوهیږي او که داسې یو څوک غواړي چې سیاسي نظریات یې د دوی د نظریاتو په شان وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
او اوس په مکړی دی راپورته د کندهار د ولایت یو فعال د امریکا د ملي دیموکراتیک انستیتوت د مدلین البرایت جایزه وګټله. پامکړی د امریکا ژغ د دری څنګې د همکاري ژیلا سمې د رپورټه چې پښتو متنیزه شفافیت تسته لولم. د امریکا ملي دیموکراتیک انستیتوت د مدلین البرایت جایزه افغان میرمنې خالدې نوري ته ورکړه. خالده د کندهار په ولایت کې د شجو او جنو د پیوړ کول لپاره هڅه کوي. تلریش کلنه خالده نوري د کندهار په ولایت کې چې یو وخت د طالبانو د رژیم اداري مرکز او د ژوند په ټولو برخو کې د شجو د شتون لپاره یو ممنوع سیمه و، د کارګرو شجو د ټولنیز موسسه لاره وکړای سول د زیات شمیر شجو سره په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او د مدیریت په برخه کې مرسته وکړي. خالده نوري د مدلین البرایت د جایزې د ترلاسه کولو په وخت د کارګر د ټولنیز موسسې د رئیس په توګه خپل هڅو ته په اشاره وویل چې ښځې او نجونې د دې موسسې له لارې په خپله د ښځو په وسیله او د ټولنیزو او عقیدوي ارزښتونو په پام کې نیولو سره زده کړې کوي.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې سي او په زړورتوب سره د خپلو حقوقو سره دفاع وکړي او د ټولنې په فرهنګي او سیاسي چارو کې ګډون وکړي.
په هغه مراسمو کې چې په واشنگټن ډي سي کې د دې بنسټ په مرکزی دفتر کې د افغانستان شزي اوسنۍ بدلون، زنان افغانستان اوسنۍ بدلون او راتلونکي تر عنوان لاندې جوړ شوی و، د افغانستان لومړی میرمنې رولا غني هم خبري وکړي. میرمن غنی په دې مراسمو کې په خپلو لاندو خبرو کې وویل چې د افغانستان شزي کمزوري نه دي، هغوی زیارکشه، غشتلې او زړورې دي. هغه وویل
During the first 6 months of my assuming the role of First Lady of Afghanistan, I have had over 300
پتیرو اتومیشت کې د افغانستان د ګټ کوټ څخه د شوزو د مختلفو ډلو سره مې لیدنه کړې او د هغوی څخه مې زیات څه زده کړې دي. زده کړې مې دي چې په مصیبت او تر فشار لاندې حالاتو کې څنګه د عزت ژوند وکړو. رولا غنی وویل چې افغان شزه په سختو شرایطو کې ژوند کوي، خود نړۍ زړور شزه دي. هغه د فرخوندی د وژنې پیښې ته په اشاره وویل چې هغه ځوان انجلی د تعویز لیکلو ناوړه دوه ته په ګوتنیولو سره د ځوانو نارینهو د ډلهیز تاوتریخوالي ښکار سوه، خو زیاته یې کړه چې دې پیښې د افغانانو په ذهنیت په مثبته توګه اثر کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس غړي باربرا میکولس کې هم په دې مراسمو کې خبري وکړه او د میرمن غنی د کړو هڅو ستاینه وکړه. میرمن میکولس کې وویل
You're not alone. We haven't forgotten you. Just because the TV cameras are going and maybe the troops are pulling
موږ تاسو افغانان هیر کړی نه یاست. تاسو یوازې نه یاست. تاسو د امریکایانو د همکاري نیکی هلې لتاسو سره دی. مدلین البرایت د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر ده. د البرایت جایزه هر کال د نړۍ په ګټ ګټ کې هغو شوزو ته ورکول کیږي چې په خپلو ټولنو کې د شوزو د پیاوړ کولو او غښتلتیا لپاره د پام وړ فعالیت کړی وي.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې ورځې ولسوالۍ نه
شنا را دی و ټول کار کوم کو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا را دی په خبرونو کې برخه واخلئ زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-19-31-31 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100.
هلو قدر من اوریدونکو د خبرونی په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل، کندهار، هرات، غزنی او مزار شریف فراه کې به اسمان شین وي او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. قدر من اوریدونکو په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېدله، خو لږ وروسته به د ری خبرونه پیل شي. د ری خبرونه همکاران حاضر دي، دوی به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تاسو ته تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.